دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې مزاج ملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. نننۍ خپرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې او سهارنۍ خبری مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. لسګونه زندانیان پرون د کابل پولیسرخي زندان څخه د باګرام زندان ته لیږدول شوې دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې لمسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پوخانی جاسوس سرګی سکریپال او داغه پر لور یولیا د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې. خو د رپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د اخیستو له کبله نوې ډلې ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. بشپړ خبر نه واوري. دا غور ولایت امنیتی چارواکی پر تولک پولیسوالی د وسلوالو طالبانو د ډلېز بریټ خبر ورکړي. دا غور سرپرست امنیه کمانډان سید ضیا حسینی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر پر تولک پولیسوالی له دریو خواو بریټ وکړ او زیاته کړ چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو یو پولیس په چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو کې یو پولیس ټپي شوی او بل هم وژل شوی دی. خاغلی حسینی ویل دخمن لدری او خو حمله پیل کړی وي، خو د شاتک په حال کې دي او په ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه کمانډانۍ سرپرست همدار از ویل چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي خدای د شمیر په اړه څه ونه ویل. لسکونه زندانیان پرون د کابل پولیسرخي زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شول. د پولیسرخي زندان مرستيال کمانډان صدقان درابي تیر شپه ازادي رډيو ته ویل ډیر د محبوسین طالب بنديان و چې د پولیسرخي زندان نظامی ګډوډ کړي وو. د ویل چې څلور بیا ته هغه یاغي محبوسین مو باګرام زندان ته ولیک ډول چې په دې زندان کې بې نظمی او ګډوډي جوړوله. دا یادونه ورده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. خغلی اندرابي پولیسرخي زندان کې د بنديان او پولیسو ترمنځ د خوډ پاړه ریپورتونه رد کړل. په پام کې دا چې د سولې د عالی شورا یو پلاوی د سولې په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې د عالی شورا یو غړي رحیم بیگ یعقوبی ازادي رډیو ته ویل چې دا پلاوی نن نیپال ته ځي. د موړي ویل په نیپال کې د سیمه ییزې سولې د ټینګښت په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړیږي او هلته د سولې په اړه خبرې اترې کیږي. د سولې د عالی شورا د غړي خاغلی یعقوبی په وینا دې ته ورته غونډې د یوې جرمني موسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې لمسکاو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او دغه پر لور یولیا د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د امنیت شورا غونډې ته ویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې برتانیا متحده ایالاتو کاناډا جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړی. متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. خو د رپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډلې ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیران د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جم ماتیس پرون په نوې ډلې کې خپل هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو خواوو د مسونو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې و موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو خرڅلاو ته لاره واره شوه. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس د ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند د ختیځو سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکي کال د پوځي تمرینونو پر ترسره کولو د هند د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سشما سوراج او نرملا ستارامان سره موافقه وکړه. خو د ریپورټونو له مخې داسې نه برېښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې د ایران څخه د اومو تیلو د دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس څلور سوه توغندیو د پرېدلو پلان لري. او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي چې دا ټلواله د خپل دیرشم غړي په توګه د مقدونیا هرکلي ته چمتو ده، او کله چې سکوپی له اتن سره د نوم پر سر لانجه حل کړي نو د پخوانۍ یوګوسلاویا دې هیواد ته به پوره غړیتوب ورکړل شي. ستولتنبرګ چې په ناټو کې د مقدونیا د شمول په مقصد د ملي کمپاین د ملاتړ لپاره دې هیواد ته تللی، پرون له صدراعظم ځوان زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د ناټو دروازې خلاصې دي، خو یوازې خلک په دې ټلواله کې د خپل هیواد د شمول پرېکړه کولای شي. له یونان سره د نوم پر سر لانجه د 1991 کال کې د یوګوسلاویا له ویش وروسته هغه مهال پیل شو چې مقدونیې خپله خپلواکي اعلان کړه، خو یونان چې په خپل شمال کې په دې نوم یو ولایت درلود د مقدونیې پر نوم اعتراض کړی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غوړی کتلی او لستلی شي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونه چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ بیا غور کړي ردوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې طبیعي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې د نن نه د بې ځایه شوو لړۍ لا هم دوام وکړي. فلیپو ګرانډي افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستیو کې دا خبره کړي. په دې موضوع پر ریپورت سربیره د خغلی ګرانډي د سفر په اړه د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لویان نادر فرهاد سره مرکام لرو. د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکال به په دې ولایت کې 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي، او دغلته به د یو شمېر تړلو ښوونځیو د پرانیستو هڅه هم وکړي. پر دې موضوع مو هم ریپورت درته چمتو کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. برتانیا او متحدان له مسکو څخه غواړي چې پر پخواني روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حملې په اړه قانع کوونکي شواهد ومني. دا موضوع هم څېړو. د ژوند رنګونه هم له یاده مو باسي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونه چې وایي امریکا د افغانستان پر اړه په خپلې پالیسۍ غور کړی ردی. د پاکستان رسنیو د ریپورت مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته ویلي چې امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په منلو سره پر خپل پالیسۍ بیا غور کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده، او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشي له قوله ولیکل چې نوموړی وایي امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپله پالیسۍ بیا غور کړی، او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
د
افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د بدلون په اړه دا خبره چې کومو کسانو کړې ده فکر کوم مستنده نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه د تروریزم پر ضد جګړه کوي، او یو ځای وینې تویې شوي دي. نو امریکا به له دې وروسته هم زموږ ستراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبري غونډه کې هم دراز وویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفر سره یو ځای په اسلام آباد کې و، له ښاغلي قریشي او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول ولوبوي.
مواردی که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته در مورد افغانستان، در مورد کمک
هغه موارد چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له سولې سره د مرستې په اړه یاد کړی دی او ویلی دی چې د پاکستان امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی دی، موږ د دې مواردو هرکلی کوو او هیله من یو چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. په تیره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان له څرګندونو وروسته امیدونه زیات دي. موږ هیله من یو چې پاکستان د خبرو پر ځای ډیر عمل وکړي. اسلام آباد ته د پومپیو له سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅه وکړي او د هغو ډلو پر ضد جدی او دوامدار اقدامات وکړي چې د سیمه سولې او ثبات ته ګواښ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبري غونډه کې ویل چې پومپیو له د سره په کتنه کې په پاکستان کې د ډیره افراطی ډلو پر ضد د اسلام آباد لخوا د نورو اقداماتو غوښتنه هیڅ یاد نه کړه. د یادونه وړ ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته له سفر وروسته هند ته ولاړ او تمه ده چې په نوی ډیلی کې به له هندي چارواکو سره خبرې مفصلې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې، طبیعي پیښې او د اقتصادي فرصتونو کمښت د سبب شوی چې په دغه هیواد کې دننه د بې ځایه شوو لړۍ لا هم دوام وکړي. فیلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستیو کې دا خبره کړې ده. نوموړی په دې سفر کې د افغان حکومت له مشرانو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره لیدلی. فریبا ظاهر په اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فیلیپو ګراندی او ورسره پلاوی چې د سې شنبه پر ورځ کابل ته راغلی و، له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس، د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندی د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیچیار په یوې اعلامیې کې د فیلیپو ګراندی له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندی په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډیر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوی په ډله کې دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځنی وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلوېښت زره ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګراندی او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال څلور اعشاریه دوه میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د مشر د سفر پاړه ورسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ له یو ویان نادر فرهاد سره مرکه هم لرو. خو مخکې له دینه چې د مرکې ته ورشو، راځي واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان پاړه سوي صفی الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
د نړۍ ګڼ شمیر ورځپاڼو او مطبوعاتو د کابل د چهارشنبې ورځې د مرګونو بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړي. نیویارک ټایمز لیکي دواړو مرګونو بریدونو وښوده چې داعش ډله د کابل په لویدیځ کې په ملکیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه د دشتي برچي په سیمه کې د میوند پهلوانۍ په کلب کې د لومړني برید د یوازیني عیني شاهد په حواله لیکي چې په څو ثانیو کې د غېږنیونې میدان په یو ویرجن ځای بدل شو او پهلوانان په خاورو او وینو کې لت پت پراته وو. نیویارک ټایمز همداراز لیکي طالبان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې داعش ډلې جنګ لا پسې پیچلی کړی دی. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په شیا میشتو سیمو کې د داسې بریدونو تر شا تل د داعش ډلې لاس وي. ورځپاڼې د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې انتحاري بریدګر لومړی د میوند په حلوانۍ کلب ساتونکي په ډزو وژل او وروسته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. د ګارډین په لیکنه په ورته بریدونو کې خبریالان هم قرباني ورکوي. د تلو نیوز دوه خبریالان په وژل شویو کې شامل دي. د کابل په پرونی بریدونو کې چې یو په بل پسې د میوند په حلوانۍ کلب کې وشول، شپږویشت کسان وژل شول او څه باندې نوی تنه نور ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ماښام بریدونو د فرقي شخړو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د فرقي شخړو د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو هڅې ناکامې دي، خو ګارډین لیکي چې په دشتي برچي کې بریدونو شیعهګانو ته وښوده چې په سیمه کې هیڅ ځای امن نه دی. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه طالبانو او داعش ډلې په تیرې یوه اونۍ کې په افغانستان کې څه باندې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم په کابل کې د چهارشنبې د بریدونو په نتیجه کې د خبریالانو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالان له سختو ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر په پرونیو بریدونو کې د تولو نیوز د خبریال سمیم فرامرز او کامرامن رامز احمدي وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالانو د ترګریزو بریدونو د پوښښ په برخه کې له ځانه ډېره میړانه ښودلې ده. سمیم فرامرز او کامرامن له دوو نورو ژورنالیستانو سره په دشتي برچي کې لومړنی انتحاري بریده خبري پوښښ لپاره ورغلی و چې د دویم انتحاري بریده ښکار شول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې څېړنې په اساس لیکلي چې افغانستان په 2013 کال کې خبريالانو ته تر ټولو زیات خطرناک هیواد ثابت شوی، ځکه د کال له پیله تر اوسه د رسنیو څخه باندې لس کارکونکي د کار په وخت وژل شوی دي.
دوستانو، نړیوالې رسنیو ته کتنه وه چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو یې لیکنې خپرې کړې وې. صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړله. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې ته غوږی. لکه مخکې مو چې په یو رپورټ کې واورېدل، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه شوو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغې کمشنري مشر فلیپ هوګرانډي کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان حکومت وخت چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردي د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له ویان نادر فرهاد سره مرکه کړي. دا مرکه اورو.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بهتر راستنېدونکو پروګرام ته وګوري. دا چې خلک بهتر راستنېږي څه ستونزې سره لاسته ګرېوان دي او څنګه ملاله متحد او همدارنګ نورو مؤسسې وکولی شي چې د خلکو د بهتر راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندي چې وو د یونیسیر هغه مشر چې وو په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال دا غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او دا غوی په خوخه وي. دوهمه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغه چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغه سره دوامدار مرسته به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وشو. دا لارندارنګ د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغوی دپاره د دینی اقدامات چې د افغانستان دولت له خوا او اندرنګ د ایران او پاکستان دولت له خوا نشوي د وستایل.
او روسي پښتنه مې دا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنیو بیزای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی، وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د مشرتابه چې راغلي وو وایي کړی؟
تاسو ته معلومه دی چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دی او د آی ډی پیز یا بیزای سو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بیزای سو خلک حالات خراب ارزیابی وکړل، ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. او دوه وجه عمده یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بېځایوي او 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 خوشحالي. تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بېځای کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد چې تاسو سره مرکه اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکل به په دې ولایت کې 18,000 زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او همدارز هڅه کوي چې د شاوخوا 130 تړلو ښوونځیو څخه یو شمیر بیرته پرانستل شي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي، د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه عملي کړي او د ورکول سوي هدف له مخې به سږ کال د کندهار په کچه 18,000 زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سر له وسه پیل شوې ده.
موږ بشپړ تیاری ورته نیولی دی. موږ د 18,000 په شاوخوا کې ټارګټ په پلان کې نیولی دی چې د څو کالو څخه نو زده کوونکي موږ د بیا کو.
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانې دل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابا تړلې ښوونځي بیا د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي، خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 140 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانیو د نشل عمل تړلې پاتې دي. نو موري وایي سش کال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بند ښوونځي پر خلاصولو کار وکړي.
په هغه 140 بابا ښوونځي چې ولسوالیو کې موجود دي په دې ډول ولسوالیو کې بند پاتې دي، او په کولای شي چې هغه ښوونځي د مشرانو په همکاري باندې یو ځل بیا خلاص کړو پلان یې زو تر څو هغه ماشومان چې ته د ځخ خدي محروم دي او هغه خپل ځکه چې بشپړ کړي. کوم دا مشکل چې موږ نه شو ویلې دي د دوه بند ښوونځي ولاتي ولاتي باندې دي د تشکیل کمښتي او دغه څنګه د تنهات نشتون دي.
کندهار په خپل تشکیل کې ټول 4 سبابیا ښوونځي لري چې یو سلوشلې د پوهنې ریاست د مسولینو په وینا د کوم امکانات لامل د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم د پوهنې ریاست مسلین د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبره کوي، خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پڅ بهیر باندې ګڼې نیوکې موجود دي.
ازادي خبری مجله اوري.
برتانیا او متحدان له مسکو نه غواړي چې پر پوخانی روس جاسوس او داغه پر لور د کیمیاوي حمله پاړه خاني کوونکې شواهد ومني. په دې اړه پروند ملګر ملتونو امنیت شورا کې بحث شوی. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
د برتانیا متحدانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې لدی هواد څخه په کلک عمله تړ وکړ او له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د روسي د استخباراتو پر پوخانی جاسوس او دغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه مواسق شواهد ومني. پر سرګي سکریپال او دغه پر لور یولیا سک کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې کیمیاوي حمله وشوه. د برتانیا غوښتنه دا و چې د امنیت شورا غونډه جوړه شي څو په پیخه کې د دوه کیلو تورنو کسانو د نیولو د حکم په اړه معلومات ورکړي. برتنوی چارواکو لدی غونډي یو ورځ مخکې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوه تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارن پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقات وروسته پوه شو چې د دې دوه روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د برتانیا د امنیت وزیر بن والس پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کسانو د جی آر یو په نوم د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې لپاره کار کاوه.
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of
Defense. GRU د روسیې په دفاع وزارت پورې تړلې استخباراتي اداره ده او د کسانو په GRU کې د افسرانو په توګه کار کاوه. دوی د دې ماموریت لپاره ګمارل شوی وو. GRU د روسیې دفاع وزارت ته او دفاع وزارت ولسمشر ته مسولیت لري، نو ځکه فکر کوم چې د روسیې د حکومت د لوړو پوړیو چارواکي په دې پریکړه کې ښکیل
وو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل. نیبیزیا د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د برتانیا له استازي څخه کومه نوې خبره نه ده اوریدلې او زیاته یې کړه چې پر مسکو لګیدلې تورونه بې بنسټه او دروغ دي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیه په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. د برتانیا د حکومت د څیړنو نتایج ښیي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې پر سکریپال او د هغه پر لور کیمیاوي حمله په غالب ګمان د روسیې د حکومت په تایید ترسره شوې ده.
دوستانو و موردل چې د برتانیا حکومت په ملګرو ملتونو کې د روسیې نه غوښتي دي چې د روسیې د استخباراتو پر یو پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. د روسیې په دې پخانی جاسوس سکریپال او لور یې څو موده وړاندې په برتانیا کې مسموم شوی و او وروسته په روغتون کې